درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری ماشومانی مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبری مجله کې به واوري د طالبانو مشر د شتو د حقونو په اړه فرمان صادر کړی
دې فرمان په لومړی ماده کې د نکاح پر مهال د بالغو خزو رضایت اړین بلل شوی
په دې فرمان د شذو د حقونو لوی مدافع سره شهیدلی یو
یوازې یو وړ فرمان چې په غو کې یوازې کورنی مسائل د خزو په ارتباط راغلي وي ستونزې نشي حل کولای
هغه مېرمنې چې د کور مسؤلیت ورلغاړي دی او دندې له لاسه ورکړي دي
دا محل ژوند ډېر سختي او سره تیرو د کور قیمتي شیان مخرس کړل سرازر مخرس کړل
د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې د ناورین بد ورځې په پیلې دودي خلک وای
علامه لا ورکښو ده خو ټولې موډه یې مورکښو وای ورسره
د دې یو نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته
طالبانو د شوزو د حقونو په اړه په شپږو مادو کې یو فرمان صادر کړ ملګری ملتونه وایي په ژمي کې افغانستان کې اړو کسانو ته خپلې مرستې رسوي په پاکستان کې پارېدلو کسانو د سریلانکا یو وګړی مقدساتو ته د سپکاوي په تور وژلی د طالبانو رهبر ملا هیبت الله خونزاده په یو فرمان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د شوزو د حقونو د ځینو برخو پر عملي کېدو چنګار وکړ دغه فرمان چې شپږ مادې لري او نن خپور سوی په لومړۍ ماده کې راغلی چې د نکاح په وخت کې د نجونو رضایت ضروری دی خو چې د طالبانو د مشر په وینا د فتنې او فساد خطر پکې نه وي د فرمان په دویمه ماده کې راغلی چې ښځه مال نه بلکې اصیل او آزاد انسان دی او هیڅوک یې چاته د روغې په بدل کې په بدو کې نسی ورکولی په فرمان کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق په باب څه نه دي ویل سوي هغه څه چې په افغانستان کې دننه او نړۍ کې ورباندې اندېښنې ښوول سوي دي وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه نجونې په اکثر ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه لري د دولتي ادارو ډیری ښځینه کارکوونکي هم د کار له حقه بې برخې سوي دي د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي ملګری ملتونه له خپلو شریکانو سره تر ټولو زیانګالو کسانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي وچانن په خپل ټویټر کې لیکلي چې دوی به هیڅکله د افغانستان وګړي یوازې پرې نه ږدي د ملګری ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې سوې چې نږدې 4 میاشتې مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه د پاکستان په پنجاب ایالت کې پارېدلو کسانو د سریلانکا یو وګړی د هغه څه له کبله چې مقدساتو ته سپکاوی بلل سوی وژلی او بیا یې مړي ته اور اچولی دی په سیالکوټ کې د پولیسو یوه افسر عمر سعید ملک خبریالانو ته وویل چې پریانکا کومارا چې د راجکو په نوم د جامو شرکت د صادراتو مدیر و د کارګرانو لخوا مقدساتو ته د سپکاوي په تور وژل سوی دی د سیمې یوه اوسیدونکي عبدالله نعیم ویلي چې د فابریکې کارګرانو د سریلانکا د دغه وګړي د دفتر په کثافتدانۍ کې د قرآن کریم څو پاڼې موندلې دي راپورونه وایي د دغه کس د وهل ډبولو په وخت کې پارېدلو کسانو د لبیک یا رسول الله شعارونه ورکول دا تر ډیره د پاکستان د تحریک لبیک افراطي ګوند شعار دی هغه ګوند چې تیره میاشتې په پنجاب کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وکړې او په اخو ډب کې شپږ پولیس وژل سوي وو پر ټولنیزو شبکو په خبرو سویو تصاویرو کې ښکاري چې د اوزا د کنټرول لپاره د پولیسو تر رسېدو مخکې خلک د سریلانکا د دغه وګړي مړې په ډنډو وهي د اوکراین دفاع وزیر اولیکسی ریزنیکوف پر روسیې تور ولګوه چې د اوکراین پولې ته څیرمه د 4000 پوځیانو ځای پر ځای کولو سره په پام کې لري چې را روانه میاشت په پراخه پیمانه احتمالي پوځي تهاجم ته ځان تیار کړي ریزنیکوف چې نن یې پارلمان ته وینا کوله زیاته کړه چې کیف به په سیمه کې کړکیچ ته لمن ونه وهي خو که اړتیا وه په ځواب کې په جګړه لاس پورې کوي د اوکراین دفاع وزیر وویل د دوی استخبارات تر ټولو د ناوړه سناریوګانو په ګډون ټولو احتمالي سناریوګانو ته پام کوي د ویلي چې د روسیې لخوا د کړکیچ په وړاندې باید چمتووالی ولرو چې ممکن دغه پوځي تهاجم د جنوري میاشتې په پای کې وسي په وروستیو اونیو کې د روسیې لخوا د اوکراین پولې ته نږدې د څه باندې 90 روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدلو د امریکا متحده ایالتونه او د ناټو ګڼ متحدان د عکس العملونو ښوولو ته وهڅول دوی په وروستیو ورځو کې د اوکراین د خپلواکۍ او ځکنی بشپړتیا پر ملاتړ ټینګار کړی دی. ترکمنستان د نړۍ په سطحه تر ټولو د کمزوري انټرنیټ لرونکی هیواد وبلل سو. په دغه هیواد کې یو څوک د یوه فلم د ډاونلوډ لپاره پوره ورځې ته اړتیا لري. کیبل ټکی سی او ټکی یو کې په هغه راپور کې چې په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه د انټرنیټي خدماتو په اړه دی ویلي، په 224 هیوادونو کې د سوي سروې له مخې ترکمنستان تر ټولو کمزوري انټرنیټ لري چې سرعت یې په یوه ثانیه کې 0.5 میگابیټس دی. د دې بنسټ په حواله که یو څوک غواړي په ترکمنستان کې د 5 GB یو فلم ډاونلوډ کړي، 22 ساعتونو او 24 دقیقو ته اړتیا لري. د راپور له مخې ترکمنستان چې د منځنۍ آسیا یو منځوي هیواد دی، تر جګړه ځپلو هیوادونو لکه یمن، جنوبي سودان، سومالیا او افغانستان هم د انټرنیټ د سرعت له مخې شاته پاتې دی.
خبرونه مو له آزادي راډیو واورېدل. دا خبرونه او نور موضوعات د آزادي راډیو په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. آزادي راډیو .com زموږ د ویبپاڼې پته ده. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده لخوا د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو په اړه د فرمان له صادرېدو وروسته د بشري حقونو د څار سازمان وایي په دې فرمان کې د ښځو د حقونو په اړه کومه اساسي ژمنه نه ده شوې. په دې فرمان کې د ښځو د حقونو اساسي مسایلو لکه زده کړې او کار ته هیڅ راز اشاره نه ده شوې. د طالبانو د مشر په فرمان کې راغلي ښځه مال نه بلکې اصیل او آزاد انسان دی او هیڅوک چاته په بدو کې نشي ورکولی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له نږدې 4 میاشتې تیرېدو او له دوی د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د نړیوالو له ډیرو غوښتنو وروسته د طالبانو مشر هبت الله خونزاده د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو په اړه یو فرمان صادر کړی. په دې فرمان کې په زور د ښځو ودول په بدو کې ورکړه او د دوی له خوښې پرته نکاح ته مجبورول منع کړل شوي، خو د دوی د دوو بنسټیزو غوښتنو زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. داسې مهال چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې دوی ته د زده کړې او کار د اجازه ورکړه یو له مهمو شرایطو بلل کېږي. د دې فرمان په لومړۍ ماده کې د نکاح پر مهال د بالغو ښځو رضایت اړین بلل شوی او پکې راغلي هیڅوک ښځې په زور او اکراه سره نکاح کولو ته نشي مجبورولی، خو دې ټکي ته هم اشاره شوې چې نکاح باید له سیال شخص سره وي چې د فتنې او فساد خطر پکې نه وي. د دې فرمان په دویمه ماده کې لیکل شوی ښځې مال نه بلکې اصیل او آزاد انسان دی او هیڅوک چاته د صلحې په بدل یعنی بدو کې نشي ورکولی. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د دوو کورنیو او آن قومونو ترمنځ دروغې جوړې په پلمه نجونې یا ښځې په بدو کې ورکول کېږي، خو په فرمان کې د بالغو نجونو عمر ته هیڅ اشاره نه ده شوې چې د بشري حقونو د ملاتړو سازمانونو او فعالو بنسټونو لدیده مهم ګڼل کېږي. د بشري حقونو د څار سازمان کې د ښځو د څانګې مسؤوله حیدربار ازادي راډیو سره خبرو کې د دې فرمان د منځپانګې په اړه وویل دې کې ډېر بحث د واده په اړه شوی، خو د ښځو د بنسټیزو حقونو په اړه پکې څه نه دي ویل شوي.
دوی کار ته د ښځو او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي په اړه چې د اندېښنې وړ مسایل دي اشاره نه کوي. زما په اند د لوی مسایلو په اړه د طالبانو نه لیوالتیا ښیي او غواړي په دې سره د ډاډ جوړ کړي چې نور مسایل به حل شي، انجونې به زده کړو او ښځې به کار ته ستنی شي. په حقیقت کې خپلو محافظه کارو څیرو ته قناعت نه دی ورکړی او تر خواهی د ښځو په اړه کومه بنسټیزه ژمنه نه ده کړې.
د طالبانو د مشر په فرمان کې کونډو ښځو ته هم اشاره شوې ویل کې کونډه ښځه د خپل اختیار څخه نه ده او د هغه لیور یا بل څوکې په زور نشي نکاح کولای. په افغانستان کې د ټولنیز عادت لمخې تر ډیره کونډې مېرمنې د هغې د خاوند لمړي نیورسته لیور ته نکاح کیږي. د دې فرمان په دریم او څلورم ماده کې بیا د ښځو مالی حقونو ته اشاره شوې او پکې د مهر او میراث مسایل د ښځو بنسټیز حقونه یاد شوې او ټینګار شوې چې هیڅوک نشي کولای ښځې له دې حقونو محروم کړي. د دې فرمان شپږم ماده بیا د هغو کسانو په اړه ده چې له یو زیات ودونه لري. دوی په دې ماده کې مکلف شوي چې خپل ټول ښځو ته د شرعي حکم سره سم حقوق ورکړي او ترمنځ عادل وکړي. د ښځو د حقونو فعاله زهرا محمدي بیا وایي د دې زیات له طالبانو هیله نه لري.
موږ له دوی نه تر اوسه خپل کوم حق نه دی غوښتی ځکه موږ له دوی نه هیله نه لرو. دوی ښځې تل ځپلي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دوی تر هغه په رسمیت ونه پیژني تر کله چې دوی ښځې په رسمیت ونه پیژني.
خود طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل په فرمان کې چې موضوعات د خوځو اساسي او شرعي حقوق دي چې باید د تل لپاره ورته ورسیږي او دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزې حل کړي.
نظام څخه خلک خلکو ته وایي خځو حقوق ورکړي چې کوم په شریعت کې ثابت دي، نو اسی په نظام باندې لازم دی واجب دا خو حت من ورکړي. دغه لپاره جلا چلا پروسیجر باندې کار روان دی او وبسي هغه هم.
د طالبانو مشر حبت الله اخونزاده د حج او اوقاف او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو څخه غوښتي څو د دې فرمانونو د عمل کېدو لپاره ګامونه پورته کړي. په دې فرمان کې ستري محکمې ته امر شوی چې د خوځو عرایزو په ځانګړي ډول تو کوندو ستونزو ته د رسیدو په برخه کې بې پروايي ونه کړي.
و موبریدل چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده د شزو د حقونو په اړه فرمان صادر کړي. دا فرمان چې شپږ مادي لري تر ډیره د شزو له کورنۍ ژوند سره تړاو لري او هغو جدي اندیشنو ته پکې جواب نه دی ویل شوی چې اکثره افغان شزي او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د شزو د زده کړو او د کار د حق په تړاو لري. د دې موضوع په اړه د شزو د حقونو له مدافع او د سیاسي چارو له شناندې شکری جلالزی سره ژغیدلی. هغه مې لمړی ویلی دی چې د شزو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان په اړه څه نظر لري؟
بله، ما دا فرمان ولیدلو. زه غواړم چې دا باس یو څه په لویه کچه مطرح کو. هغه دا چې یوازې یو وړ فرمان چې په هغه کې یوازې کورنی مسائل د ښځو په ارتباط راغلي وي، دا په هیڅ عنوان کافي نه دی او بل دا چې د ستونزو نشي حل کولای. اساسي خبره دا ده چې اول خو د کومو قوانینو په اساس په محاکمه کې کوم پروسیجرونه او کوم هغه خاص مسائل استثنائی مسائل چې مواجه کیږي د ته برسیدګي کې یو څه تضمین وجود لري. او تر ټولو مهمه لویه موضوع دا ده چې وخت په یو ملک قانون اساسي نه وي او په غو کې هغه یو اختصاصي مهم فصل چې د اتباو یا د وګړو د حقونو باسته او الته د ښځو او نارینهو حقونه مساوی پیژندل کیږي، تر څو چې اساسي قانون جوړ نشي او دغه په مبنا باندې یو قانوني حکومت جوړ نشي او دغه قانوني حکومت د ټولو اتباعو حقونه په تفکیک سره ونه پیژني، زه فکر کوم چې دا ستونزه نه حل کیدونکې ده. دا فرمان یوازې هغه د نړیوالو فشارونو لپاره یو ډول هغه د کلماتو سره سیاسي برخورته او هیڅ نوې
نړیوالو غوښتنو ته یا دیوغوی اندیشنو ته جواب نه دی ویل شوی. د نړیوالو غوښتنه دا ده چې باید شزو ته اجازه ورکړل شي چې تعلیم وکړي او یا کار وکړي. دغه دوړو مسلو ته اصلا اشاره نه ده شوی د ملا هیبت الله اخونزاده په فرمان کې.
اساسي بحث هم دا چې کله په اساسي قانون کې د ښځو حقونه تضمین نشي او بیا په نورو فرعي قوانینو کې دا تسجیل نشي او ځای په ځای نشي، امکان نه لري چې په دا ډول فرمانونو باندې د افغان مېرمنو اساسي حقونه چې هغه د زده کړو حق دی، د ټولنیزو فعالیتونو حق دی، د کار حق دی، سیاسي حقونه دي او اقتصادي فعالیتونو حقونه دي. یوازې دا نه ده چې و مېرمن به معلمه وي او هغه به یوازې معاش اخلي. افغانستان کې ډېر داسې مېرمنې دي چې هغوی کولای شي په افغانستان کې پانګونه وکړي او په افغانستان کې د وړو یا سمال بزنس لوی فعالیت درلود او متاسفانه چې دوی فعالیتونه اوس درېدلي او د ستونزو سره مخ دي.
لیکن د لومړۍ او دوهمه ماده څنګه د یو ملال لوري نوی نه دي؟ ډېر بلایان دا هم نه مني چې په واده یا د جوړی په انتخاب کې د نجلۍ رضایت شرط دی. ډېر وایي چې دا وخت د نجلۍ د پلار دی.
زه فکر کوم په دې اکله باندې هغه ډېر ابتدایي دینی زده کړې هم چې کړې وي دا مسله درکولای شي چې دلته د ولی مسله مطرح کیږي. ولې که خپل شخص عاقل بالغ او د رواني لحاظ جوړ وي نو هغه کولای شي چې خپل تصمیم ونیسي. او په این زمان کې بیا حق د تجدید نظر هم لري په فقه اسلامي فقه کې. په دې اړه باندې به ډېر دینی مسائل ته یا باسونو ته ضرورت نه، ځکه دا ډیر هغه کټ کلیئر خبر دی، دا ډیره واضح خبر ده. دا چې ملایان ټول دی پویږي ولې دا چې نه عملي کوي دا یو مشکل ده. ما غوښتل چې د دې فرمان پکلم یو مثال ورکم چې دا فرمان خو دی ورکړلو، مګر دا به څوک عملي کوي؟ د نظارت میکانیزم به څنګه وي؟ یعنی دا هیڅ ډول عملي نه ښکاري، ځکه موږ د افغانستان په تیر پارلمان کې هم ولیدل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد قانون باندې کار روان وو او ولسمشر غنی هغه فوق العاده توشی کړ، مګر په پارلمان کې خپل ډیر داسي وکیلانو چې هغه درې څلور میرمنې درلودلې او ډیر داسي وکیلانو چې هغه په خپل په کورنی توتريخوالي باندې متهم وو او روزمره دا کار کول متاسفانه. نو سم د دې فرمان د عملي کول لپاره هیڅ نه و نظارتی طرز العمل نشي جوړېدلی چې دا د کور په کور وپلټول شي چې کوم انجلۍ آیا د رضایت پرته واده شوې یا نه ده شوې. دا فرمان د افغان میرمنو ستونزې نشي حل کولی او دا یوازې مغه د نړیوالو ټولنه د فشارونو لپاره یو اقدام و چې متاسفانه دا
رضایت تاسو خو وایئ چې د نړیوالو فشارونو په مقابل کې دا یو اقدام و، خو ځینې بیا وایي چې طالب مشران لا هم په همغه کلیوالي چاپیریال کې دي یا همغه چاپیریال پر ذهن او فکر حاکم دی چې د اوسنی اثر شرایط نشي درکولای، ځکه هم دوی یوازې هغو مسایلو ته متوجه دي چې په خپلو کلیوالي جماعتونو کې پریشقی شي. البته ځینو یې اوس درکړي چې د روغتیا په برخه کې یا د شزو د تلاشۍ لپاره شزو ته اړتیا ده، خو په عین حال کې په دې فکر نه کوي چې که شوونځي ته یې پرنشتي څنګه به شزه ډاکټر کیږي. دا چې د طالبانو تر ټولو لوی مشر د نجونو د تعلیم او کار موضوع ته هیڅ اشاره نه ده کړی، فکر نه کوي چې دلیل به همدا موضوع وي؟
زه فکر کوم لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه همدا موضوع ده چې دوی ډېر په ابتدایي کلیوالي او د وی ورسته پاتې ټولنې یو ورسته پاتې تصویر وړاندې کوي. متاسفانه چې نه یوازې دا چې په دې فرمان کې هیڅ نو عصري او اوسني ستونزو ته اشاره نه ده شوې او هیڅ نو حل لار نه ده پیشنهاد شوې، حتی اشاره نه ده ورته شوې. برعکس په رئیس وزرا هم چې د دوی کومه وینا درلودله د ښځو حقونو ته په صورت د اوسني وخت په اساس یا تقاضا په اساس چې کومې غوښتنې دي هیڅ نوې اشاره یې ورته ونه کړه، او په عین زمان کې د حکومتداري یا د اوس په حکومتداري کې دا کفر دی چې دی ملت ته ووایي چې تاسو روزي د الله نه وغواړئ، نو بیا دی ملت ته دومره مصارف خپل ثروت خپل دولت او خپل هغه بیت المال ولې دوی ته تسلیم کړی دی؟ خو د همدې لپاره چې دوی خدمات ورته وړاندې کړي، یو د اساسي خدماتونو نن انداده چې جنکې ته د ذکر زمينه مساعده شي او میرمنې او نارینه مساوي حقونه ولري د ټولنیزو سیاسي او اقتصادي فعالیتونو لپاره.
د سیاسي چارو شاننده شکریا جلال زیو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
یوش میر میرمن چې د خپلو کورونو مسؤلیت ورلغاړي دی او د طالبانو لراتک سره خپل دندې له لاس ورکړي، اوس خپل راتلونکي په اړه اندیشنه لري. دغه میرمنو په کابل کې د یو اعتراض په ترڅ کې د ځان په وړاندې د محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه کړې ده. د بل خوا د ملګرو ملتونو د پراختیا برخې پروګرام UNDP په خپل یو تازه راپور کې ویلي د میرمنو په وړاندې محدودیتونه کېدای شي د افغانستان د ناخالص او عوایدو کچه 15 سالانه کم کړي. د دې موضوع په اړه راپور واوري.
اتبیش کلنه بصیره چې لدی وړاندې د خار جوړونې په وزارت کې دنده درلوده او د خپل وکاسیزه کورنۍ مشرکوي، اوس د بی دندې لوجه د ژوند سخت حالات تیروي او ژوند له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دا مهال ژوند ډیر سختي او سره تیرو، د کور قیمتي شیان مخرس کړل، سره زر مخرس کړل، همغه پیسې سو موده مخورلې، خو فکر کوم چې بیا بس کېږي، ژوند ډیر سخت شوی.
بصیره وای د بیکاری ترڅنګ د زده کړو په برخه کې د خپل خويندو د بی برخلیک تو پاړه هم اندېښمنه ده. په همدې حال کې یو شمیر میرمنو په کابل کې د اعتراضي غونډې په ترڅ کې د میرمنو لپاره د کار او تحصیل غوښتنه بیا وکړه. دغه میرمنو د طالبانو لخوا محدودیتونه د ځان پر وړاندې ظلم یاد کړ او وی ویل چې د دې وضعیت دوام ورته د منلو وړ نه دی. سره لدې چې دغه میرمنو اعتراضي غونډې په واټونو کې د طالبانو لخوا په ځلونو ګډوډي شوې، خو دا ځلې په سرپټي ځای کې خپل غږ پورته کړ. د خزو فعال نرګس احمدزی وایي.
کچېری په وټولنه کې اواز نارینه او ترزخت ورکړل شي او نارینه کار وکړي او خزل صحنې خويس تلسي نو زما په نظر باندې هغه ټولنه هیڅ کله پرمختګ نشي کولای. هغه ټولنه به یو ورستپاتې ټولنه وسیږي او طلب بلته محتاج او اړتیامنه ټولنه وسیږي.
خو د طالبان حکومت یو وین احمد الله واسق به دغه ډول ادعاګانې ردوي.
شدید چې په دولت کې رسمي وظیفه لري، دندې لري، دا هغوی دندې اوس هم پر خپل ځای باندې دي او دا هغو تماشات هم اجرا سوله په آینده کې به هم دوی تماشات ورکول کېږي. او هغه ښځې او خویندې چې د باندې آزاد فعالیت درلودې یا په ځینې تجارتي کارونه یې درلود، د هغوی دپاره هېڅ ممانعت نشته، هغوی کولای سي خپل کارونه مخته یوسي.
له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د پراختیا برخې پروګرام یا یو ان ډی پی په راتلونکي کال کې د ښځو په برخه کې د ناخالص عوایدو د 15 سلنه کموالي خبر ورکړ. دغه سازمان په خپل یو راپور کې چې د چهار شمې په ورځ خپور کړی ویلي، د افغانستان د ناخالص عوایدو کچه په 2000 کال کې له 40 میلیارد ډالر څخه 14 میلیارد و او ممکن د غشمیر راتلونکي کال کې 15 میلیارد ته راحکته شي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تروسه پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د روان ناورین د بدو ورځو پیل ته نږدې کیږي. د دې پروګرام په قول په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابر زیاته شوی او د ژمي پیل سره به خپل روسي حد ته ورسیږي. د خوړو نړیوال سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د بیوزلو افغانانو لاسنیوي ته راودانګي او دوی له یادونه باسي. په دې موضوع راپور لرو.
د افغانستان پلازمینه کابل هغه ځای چیرته چې مودوړان دي د نګدي شپږ میلیونه انسانانو د ژوند اثر خروان او توانیدل چې یو مړی ډوډۍ پیدا کړي، خونند د بشری ناورین د بد برخلیک سره مخ دی. دلته نسبتا د یو ډیر عمر لرونکو مېرمن د بازار په منځ کې په لوړ غږ له خلکو غواړي چې د غوړیو یو وړوکی پاکټ ورته واخلي. دا خای نن سبا د افغانستان په ډیرو سیمو کې د یو شمیر خلکو راغلي، ځکه د راپورونو پر بنسټ د دې هیواد د نږدې 33 میلیونی نفوس 23 میلیونی بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. محمد زمان په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو هټۍ لري. دی وايي امنیت اوس په ټول وطن کې ښه شوی خو خلک ډوډۍ نه لري.
نیم مال په سر به خرڅ کو، نیم په مجبور په تاوان خرڅ کو، نور وضعیت په ځل د خدای خدای
په همدې حال کې د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ناورین د بد ورځو پیل ته نږدې شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام استازي مری ایلن میګروتی له قوله دوی په دې هیواد کې د روان بشري ناورین بدو پایلو ته ډیر اندېښمن دي. د هغه په خبره اړتیا ده چې اوس مهال بشري اړتیاوې له سیاسي موضوعاتو جلا شي او د افغانستان بیګنا خلک او ماشومان چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی نه باید له دې عمله چې په دې هیواد کې زیږیدلي له لوږې ومري. د خوړو نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابر زیاته شوې او د ژمي په پیل سره خپل وروستي حد ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 23 میلیونه انسانان بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې په 2022 کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.6 میلیارد ډالر مرسته وشي. دا سازمان یو ځل بیا د هغو 3.2 میلیون ماشومانو په اړه چې خوار ځواکۍ ځپلي خبرداري ورکوي وایي که بیړنۍ مرستې ورونه رسیږي ژوند یې له ګواښ سره مخ دی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه اندېښنې پر ځای بولی او د خوړو د نړیوال سازمان لدی دریز هرکلی کوي چې بشري مرستې نه باید د سیاسي موضوعاتو ښکار وګرځي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی:
باید بین ملی ټولنه، مقتدر اقتصادي هیوادونه، بشري سازمانونه په دې ټولو ارزو کې افغانانو لاسنیوي وکړي او د دې ستونزو پر لمنځه وړلو کې ملموسه همکاري رامنځته شي.
له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتو، د مخکینی نظام ناڅاپي سقوط، د بهرنیو مرستو بندېدو، د طالبانو پر حکومت اقتصادي بندیزونو او له دې هیواد د پانګې د فرار سربیره وچکالی هم په افغانستان کې د روان بشري ناورین ملا ورتړلې. د خوراکي موادو کمښت لیاوي خو او د روغتیاي نظام د لمنځتلو ویره لبلې خو د افغانستان د راتلونکي بد وضعیت په اړه ذهن کې یو زړه بوګنونکې انزور ترسیموي.
په امریکا کې د افغان کډوالو ځینو بنسټونو او په افغانستان کې 268 پخوانیو امریکایي پوځیانو او هغو افغانانو چې له امریکایانو سره کار کړی د بایدن له ادارې غوښتي چې له خطر سره د مخامخ افغانانو د استلو لړۍ اوږد مهاله کړي. دوی په دې اړه د امریکا ولسمشر جو بایدن ته د دغه هیواد د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی او یو شمېر نورو نفوذ لرونکو کسانو ته لیک استولی دی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې امریکا په تیرو دریو میاشت کې له افغانستانه 3000 له خطر د مخ افغانانو د ایستلو خبر کوي، خو یو شمېر همدغه کسانو د امریکا لوړپوړو چارواکو ته د وتلو د بهیر د اوږدېدو په تړاو لیک استولی. نقیب الله صدیقي له تیرو وو کلونو د امریکایي پوځیانو سره کار کړی، هغه چې د ایسایوي لپاره په ټولو شرایطو برابر دی او اسنادونه هم ټول پروسس شوي، خو له افغانستانه د وتلو لپاره نهیلی شوی دی. نوموړی د خپلې کورنۍ د خوندي ساتلو لپاره اندېښنه لري او له امریکا غواړي چې له یادې ونه باسي.
روان دي خروج دي مونږ چې دا د مونږ ایسایوي پروسې کې را ایسایوي پروسا تقریبا کیس نمبر هم سر لرو او سپروایزر سره چا چې مونږ ته ریکومنډیشن او اچار کړی هغه سره مرتبط لرو، هغه هم دغه ایمیل مونږ سره شته، خو بیا هم څوک دومره یعنی صحیح اقدام نه کوي چې سړی وایي چې دغه شی باید وشي سل فیصده، ځکه داسې خلک لاړو د مونږ په مخې کې دکانداران لاړو د مونږ د کم نه او ډیر خلک لاړو، خو مونږ تر اوسه پورې پاتې یو دلته.
خو تازه په افغانستان کې 208 غاتې هغه پخوانی امریکایي پوځیان او افغانانو چې د امریکایانو سره کار کړی او په امریکا کې د افغان کډوالو ځینو بنسټونو د یو لیک په وسیله د بایدن له ادارې غوښتي چې د خطر سره د مخ افغانانو د وستلو لړۍ اوږدمهاله کړي. په دې کسانو کې 138 پوځیان او وایي ملکیان دي چې ځینو یې په فردي ډول او ځینو د یو ګروپ په استازیتوب د غلیک کلاس لیکونه هم کړي دي. په دې لیک کې د بایدن له ادارې غوښتل شوي چې د افغانانو د وستلو د لړۍ د تنظیم لپاره د خپلې هلې ځلې سل په سلو کړي. په دغه لیک کې وړاندیز شوی چې د وستلو بهیر د تنظیم لپاره باید راتلونکو میاشتو کلونو پورې یو کړنلاره جوړه شي. دغه لیک د یو افغان انتفاعي بنسټ افغان ووک چې د افغان کډوالو په برخه کې کار کوي، د امریکا ولسمشر جو بایدن، د پارلمان مشر نانسی پلوسی او یو شمېر نور نفوذ لرونکو کسانو ته استول شوی. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې ورځې ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو خبري کانفرنس کې وویل د سپتمبر لومړۍ نیټه تر دا مهاله 400 امریکایان او 410 هغه افغانان چې له خطر سره مخ وو امریکا ته انتقال شوي.
ستاسو له پیغامونو
زه محب الله محب د کندهار ولایت څخه مې پیغام درته پریښ دی. ور جانه د اسلامي امارات مجاهدینو څخه مو مشران څخه مو دا غوښتنې وروره دا کوم امرت چې راځي افغانستان ته دا افغان ولس لپاره د خدای ردی د قران ردی د په نور باندې مخوري دا خپل ولس دغه مم ولس چې سره ځکه فارو غریب د څه نظر لاندې کی وروره دغه ګرد خپل جبو د سره ویوړل.
یو نه زم له هلمند سما اوس نه د تلیفون اور نه نه تا د کی نشته وی توالت کی د شکرن سیمولوري چونزي لاسی سلام
زه د مندرور د لغمان ولایت د مندرور د عالی لیسې انې سرمالم حاجی اتی ولا دارنګ عرض کوم چې په تیر رژیم کې ریاست جمهوریت او د پارلمان د شکایتو دفتر ما شخصا اتی ولا عریضه ورکړي. زمونږ د 206 اتیا کورو معلمینو نمرې په دشت ګمبيري کې د اشرف غنی احمدزی د قومیانو د خاغصب شو. په داسې حال کې چې مونږ څلوېښت زره روپۍ په هغه کې سنکاریګانې هم کړې وې، باوجود د دغو عارضو هیڅ چا د دې پوښتنه ونه کړله. نو اوس چې دا نوی نظام راغلی دی، مونږ د دې نوي نظام نه هیله کوو، احترامانه هیله کوو چې حق حقدار ته وسپاري او زموږ هغه نمرې چې مونږ پیسې هم تحویل کړې دي په لحاظ د خدای او په لحاظ دې چې مونږ ډېر مظلوم معلمان یو، زموږ معاشونه نشته او ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو، نو بیا دغه دشت ګمبيري نه د سرک خواته بیا دولتي ډیر شپږ وسو جری بمزه کده دغه مزه کده چې مونږ ته لطف او کرم کې مونږ ته د نمرې راکې مونږ کورونه نن لرو در په در خبرې په سر ګرځو امید دی چې د دې نوي حکومت د معرفت پرورۍ حس په تحریک راشي او زمونږ دغه اواز او فریاد واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.